کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلس. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14 ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینو ملي ادارې نن وویل د 401 کال په کانکور کې 1,650 تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 80,000 د لوړو زده کړو او 6,500 نور د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه وي بریالي شوي، د ظرفیتونو د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برتانیا د 25 میلیونه پاونډو چې 28.8 میلیون ډالره کیږي د بسپنې خبر ورکوي. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې د برتانیا دا بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ ماشومانو ته د خوړو د برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر له اختطاف وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل اڅکزي چې 6 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره ترای تم شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هغه جسد پرون د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یو څه پیسو سره یو ځای په څاه کې موندل شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین په مرکزي سیمو د بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پاوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړې. بلې خوا، د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوی چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو څخه یې خوندي کړي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سني مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د لوړو زده کړو مؤسسو ته د سګنی کانکور نتایج اعلان شول.
نور تر په تحصیلات علي کې ټول 18,000 دو طالبان جذبېدل او اوس د 18,000 نه پورته دو طالبان لوړو زده کړو وزارت ته جذبېږي.
د نورستان خلک د ژمي په درشل کې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي.
د وطن فصل غټول خلاص شوی دی او زمونږ راتلونکي ژمي ډېر په سخته تمامېږي. د لږ برسو سره غونه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
په کندهار کې د کندنکارۍ خزینه کارګرانی وایي چې د خپلو محصولاتو لپاره بازار نه لري.
مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، زمين کوچنی او غټون کې چې څوک یې فرمایش ولري اوس ته جوړوي.
په نړیوالو مسایلو کې وابه وایي چې د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې د جدي جرایم او عاملان هم په پاوڅ کې شاملې دای شي. او په دوه منی مای کې د زهرو کاروان په پروګرام کې
شیشې ته نه دوام ورکو. دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. سلو پنځه شپږ سوه روپۍ ورځې پیراګیر وم. دوه دوه سوه یو نیم سل به مې کور کوه د نورو به م پټې کړې خپلې نیشې ته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینو پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د څوارلس سوه یوم کال په کانکور کې یو سلو شپږ زره دیرشو تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه اتیا زره د لوړو زده کړو او شپږ دیرش زره نور د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته بریالي شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند.
د یو زر سلور سوه لومړي کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلان، هغه چې له لومړي تر لسم نمره بریالي شوي ټول هلکان دي. څه کال د کانکور عمومي اول نمره سلیمان د هرات اوسیدونکی دی، خو تېره وړم کال د کانکور عمومي اول نمره ګانې دوه نجونې سلګی او شمسیه وي. د پایلو اعلان دا پوښتنه زیږوي چې ولې څه کال آن په لسو غوره بریالي شویو کې یوه نجلۍ نشته، هغه چې طالب چارواکي ورته هیڅ ځواب نه وایي. خو د سګنی کانکور ازموینې د پایلو اعلان پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل توانیدلی چې ازموینه په شفاف ډول واخلي او دا پروسه په ښه ډول او لنډ زمان کې مدیریت کړي.
د ازموینو د ملي ادارې ابتکار په دې کال کې د ستاینې وړ دی. دوی له څو پړاوونو دا پروسه درې پړاوونو ته راښکته کړه. دوی د مال او وخت زیات مصرفېدو مخنیوی وکړ.
د ازموینې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ څه کال په کانکور ازموینه کې یو سل شپږ زره دیرش تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و، خو د دوی لپاره څلور اتیا زره درې سوه اته شپېته سیټونه د لوړو زده کړو او شپږ دیرش زره او شل سیټونه په نیمه لوړو زده کړو کې ځانګړي شوي وو. خو د دې ادارې له قوله په کانکور ازموینه کې له ګډون کوونکو شپېته زره تنو لوړو زده کړو او دوه زره پنځه سوه تنو نیمه لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده. طالب چارواکي داسې مهال په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمېر یو سل او شپږ زره تنه ښایي چې په تېر کانکور ازموینه کې نږدې دوه سوه زره تنو ګډون کړی و. او هغه مهال د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ اووه نوي سلنه یې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شوي وو. هاخوا د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي د کانکور د سګنۍ ازموینې ټول بهیر په یوه میاشت کې بشپړ شو. خاموش ادعا وکړه چې څه کال د تیرو کلونو په پرتله په دولتي پوهنتونونو کې د جذب شویو د طالبانو شمېر شل تر پنځه ویشت سلنی زیات شوی دی.
نور کلب تحصیلات عالی کې ټول اته شپېته زره د طالبان جذبېدل او اوس د اتیا زره نه پورته د طالبان لوړ زده کړو وزارت ته جذبېږي. او دویمه موضوع دا ده چې هغه تعداد د طالبان چې خپلو خوښو رشتو ته نه دي کامیابه شوي او جګ نمرې وړې وي، هغه پانځیو ته چې هلته موږ ظرفیت ولرو خو د طالبان انتخاب نه ورته کړی او هغه پانځه هغه سیټونه تش پاتې وي، هغه سیټونه موږ دوه ځلې بیا اعلان ته ورکوو. هغه بې نتیجه د طالبان کولی شي چې هغه سیټونو لپاره هم رقابت وکړي او بیا هم وکولی شي چې په دویم چانس باندې هم که دوی د خپلې خوښې فرزند دویم انتخاب ته هم لاره پیدا کړي، موږ د لارم ورسره انشاءالله په لاره اچوو. د نتیجې له لار نه وروسته
د ازموینې د ملي ادارې سرپرست که څه هم له بې نتیجې زده کوونکو غواړي چې لا هڅه وکړي او بیا خپل چانس وازمایي، تر خوا یې دا هم وایي هر هغه داوطلب چې شکایت ولري کولی شي د شکایت فورم ډک کړي څو وڅېړل شي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کېږي چې لا له وړاندې په دې ازموینه کې ګډون کوونکو نجونو ویلي وو د مشخصو پوهنځیو د ټاکلو حق یې درلود او دوی ته په ویشل شویو ټاکن پاڼو کې د ډېرو پوهنځیو نمونه نه وو. څګنۍ ازموینه د یو شمېر ستونزو له امله چې طالبان تخنیکي بولي په خپل وخت هم وانخیستل شوه او پایلې یې داسې مهال اعلانېږي چې له وړاندې د دولتي پوهنتونونو تدریس د کال نیمایي ته رسېدلی دی.
و موریدل چې د هیواد د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلان شوې. په راپور کې مو دا هم واورېدل چې له لومړي څخه تر لسم نمبر پورې په بریالیو فارغانو کې یوه نجلۍ هم نه وه، په داسې حال کې چې په نورو کلونو کې به هر کله په کال کې یو وارې حتما یوه نجلۍ د لوړو نمرو ګټونواله وه. ماریا توتاخیل د ښځو د حقونو فعاله دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره ده. یو غواړم ترې وپوښتم چې د نجونو د تعلیم راتلونکي به په داسې یوه حالات کې څه ډول وي. میرمن تو تاخیل، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې چې وام اوریدل په لومړیو لسو بریالیو فارغانو کې د نجونو نوم نشته، څه احساس مو وکړ؟
پسر کې تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه خو ډېره زیاته زه خوشاله یم چې هڅه کړل کله وخت هم د کانکور ازموینه ترسره شو. نه یوازې نجونې زموږ ورونه د هغوی راتلونکی هم چې په خطر کې و یو څه نتیجې ته ورسېدلو چې تر څو وکولی شي خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. دا خو واقعا د درد او خفګان خبره ده چې پخوا به حتی د کانکور لومړی درجه نمبرې به د یوې خور وي او څه کالې مونږ ګورو چې شاید خویندو تعداد هم ډېر کم وي په کانکور کې. دا چې بریالي کسان دي یو دوه کسان دي یعنې دا مونږ په نشت باندې سبو. دا یوه بدبختي ده چې زموږ خویندو لمنه نیولې ده. یعنې د افسوس خبره ده چې مونږ د پخوا نه یعنې په ځای د دې چې د پرمختګ لوري ته لاړ شو مونږ شاته تللي وو. یو خو دا بدبختي وه چې حالت داسې یو ته راغله چې ونه کولی شو خویندو په کانکور کې ګډون وکړي. امنیتي حالات شو، د تعلیمي بندیزونه شو، د خویندو د جرأت وژل شو، همدغه شو چې خویندو ډېر کم ګډون وکړي په کانکور کې. بیا کانکور په داسې یو حالت کې رامنځته شو په ځای د دې چې په خپل وخت باندې ترسره شي. داسې وخت کې ترسره شو چې هغه وخت نه و او نتایج هم داسې اعلانېږي چې کال تقریبا ختم ده. هغه دلایل چې د خویندو د تعلیم مخنیوي وکړ او تعداد یې هم ډېر کم ده پکې.
مېرمن توتخیل، په تېر یو نیم کال کې تقریبا څکم یو نیم کال کې د نجونو د لوړو ټولګیو خوانځي تقریبا تړلې دي. یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولای شي چې خوانځیو ته ولاړ شي. دغه یو نیم کال نیمګړتیا به د دې اثر به پر راتلونکو کلونو کې د نجونو پر تعلیم او د لوړو زده کړو پر تحصیلاتو سوي
تاثیر په تبن منفی ده. موږ سږ کال په کانکور کې اته خویندې چې درلودلې هغه هم د تیر کال فارغین وې یا د دولسم صنف نه فارغې شوې نجونې وې یا هغه څوک وې چې پروس کال به نتیجې شوې وې او سږ کال دوی په کانکور کې ونډه اخیستلې ده یا آینده کې شاید واخلي. خو را روان کانکور ته چې موږ د دولسم فارغین نه لرو ځکه هغه نجونې چې دولسم شته شوې وې د هغو په مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. نو دا خو معلومه خبره ده که حالت په دې رقم دوام کوي راتلونکي کانکور کې به هېڅ یوه خور نه وې فارغه او نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې نه ازموینه نه بې نتیجې پاتې دي یا د تېرو کلونو نه که په هغه دوم په ډېره ټیټه کچه باندې خو نه وې فارغي نجونې بنې. ځکه دا خو معلومه خبره ده چې د دولسم ښوونځي چې دي یا د شپږم نه تر دولسم ټولګي چې دي هغه تړل شوي دي. موږ به نه وې فارغین ونه لرو. دا خپل یو ډیر غټه ظاهر د افغانستان لپاره او ډیر منفي تاثیر به پراتلونکي کې د افغانستان په محیط او په چاپیریال باندې ونه.
او روسي پښتنه مېرمن تو تخیل چې د طالبانو حکومت وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د نجونو لپاره به تعلیم ته اجازه ورکړي خو دوی پر یو کړنلاره کار کوي. څومره تاسو ډاډه یاست او نور نجونې د افغانستان ډاډه دي چې طالبان به پر خپل د ژمنه عمل وکړي؟
دا د یو نیم کال همدغه یوه خبره ده چې موږ یو طرحه باندې کار کوو، موږ په یوه کړنلاره باندې کار کوو، یا موږ د حجاب په مسله باندې غور کوو، په نصاب باندې غور کوو، یا په افغانستان کې فرهنګ دراسې د نجونې تعلیم اجازه نه لري. فرهنګي مختلف دلایل را وړاندې کوي تر څو د نجونو مخنیوی وشي. نو په یو نیم کال کې د دې طرحه بشپړه نه شوه. زه فکر نه کوم چې دې ته آماده اوسېږي تر څو نجونې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. او که کوم کړنلارې وي، زه فکر کوم کړنلارې مسله هغه په یو میاشت کې حل کېږي. نو دا څنګه کړنلاره ده چې یو نیم کال کېږي نه خلاصېږي. نو که په دغه رقم دوام ولري، دا معلومه خبره ده چې شاید دا کوم کال دا نیم کال چې نور هم تېرېږي، شاید دوه کاله یا د دې نه وروسته ولاړم، خو دغه رقم باندې شاید ښوونځو دروازې پرانستلو مخه یې نیول شوې ده. نیولې ده یې
ډېره زیاته مننه. د خځو د حقونو فعاله ماریا تو تخیل و چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په پیل شوی ژمی کې د خوراکي موادو له کمښت او نشټون سره مخامخ دي. د دوی په وینا په زموکو ولاړ کښتونه تیرو پرله پسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي او دوی خالي لاس پرېښي دي. دوی وای چې کمرسته ورسره ونشي نو د دوی په سیمه کې به انساني ناورین رامنځته شي.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیز مکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیر او پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زموږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد چې رانه شي د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک هسې هم زراعتي ځمکې نه لري او کلري هم ډېر کم دي. سږ کال د بارانونو او سیلابونو په وجه هغه کمو ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمي موسم په رارسېدو د خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مو غوښتنه دا ده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او نشتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د لږې جدي ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرمونو مرتکبان هم په پوځ کې شاملېدای شي. ښاغلی پوتین داسې وخت د قانون لاسلیک کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له خنډونو سره مخامخ ده او د نورو زیاتو سرتیرو د راټولولو هڅې کوي. سفیولله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
پوتین د نومبر په 4 په موسکو کې د ځوانانو او رضاکارانو سازمانونو غړو ته په وینا کې وویل چې له سپتمبر میاشتې راهیسې د 1300 رضاکارانو په ګډون 318,000 کسان له جګړې سره یوځای شوي دي. پوتین تر دې وینا مخکې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې پوځ کې د هغو کسانو د شاملېدو امکانات برابرېږي چې مقرر او درانه جرمونه هم کړي وي، آن د ماشومانو جنسي تېري کوونکي، خیانت، جاسوسۍ او تروریزم محکوم شوي کسان هم د راپورونو له مخې د پوتین د دې فرمان په اساس پوځي لیکو ته ورتلی شي. روسیه په اوکراین باندې په فبروري کې د غیر مواجه یرغل د پیل په ورځو د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. خو د اوکراین د ځوابي عملیاتو له امله په وروستیو میاشتو کې سخت ځاني تلفات ور واوښتل او اوکراینی پوځیانو د خپل هیواد ګڼې اشغال شوې سیمې بېرته ونیولې. د پوځي بسیج د فرمان ته صادرېدو وروسته لسګونه زره روسان له هیواده تښتېدلي دي. دې موضوع او هغه خنډونه چې روسیې د اوکراین په سویل او ختیځو برخو کې ورسره مخ شوې له امله یې د اشغالي سیمو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. کرملین دې ته اړ ایستی چې یوه نظامي مساوده وړاندې کړي او په زیاتېدونکې توګه په عاجلو پوځیانو او چچن سرتیرو تکیه وکړي. په اولیاوینسک ښار کې میشتو عسکرو د نومبر په څلورمه ازادي راډیو ته تایید کړه چې د روسیې له چواشویا جمهوریت څخه شاوخوا 2000 پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته کورو ته ستانه شي، ځکه هغوی د خدمت په بدل کې د پیسو د غوښتلو لپاره بغاوت کړی و.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرید سیال نړیوال مطبوعات کتلی او په لنډی سر راتوي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوي.
فارن پالیسی خبرونې تر دې سر لیکلان دی او لیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیر افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کلم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال وروسته ډېر نشئی توکي او لوړه بیې. د لیکوالی په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلې ده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشئی موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سول کې د کوکنارو کرکیله په ډېر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکوال اوړاندې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بیې بې ساره لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3% ډېره شوې ده. سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10% دغه حاصلات زیانمن شوي دي. د لیکوالی په باور د طالبانو د مشر د هغې ژمنې سربیره چې د تریاکو د محوه کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلي دي چې ښیي طالبان په سویل کې د هغو کروندګرو چې کوکنارې کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیه او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیه په افغانستان ته ګاز، غوړي او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د څرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خبرونه وایي که څه هم د روسیا او افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښیي چې ګوښه شوي نه دي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د کندن کارۍ د کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپلو توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندن کارۍ او لاسي صنایع او د خزینه تولیدي مرکز د محل د بودیجې د کمښت له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د لاسي صنایع او دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کدنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجاري لتور لسو برخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکوونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځینې جوړوي. دغه کارځای د لیلما ایشان په نوم یوې نجلۍ جوړ کړی او 15 تنې نورې نجونې هم ورسره په کار بوختې دي. د لیلما په خبره دغه کیسه به تیر کال د افغان پرمختیایي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته یې د دغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نورې ښځې هم وهڅولې چې دغه کسب زده کړي، خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرمو له ډلې څخه ارچا او نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجشیر لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني اوغتو کې چې څوک یې فرمایش ولري ورته جوړو یې. دا چې زموږ کارځای نوی دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي، خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو مېرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
زه د ورځې میوه دانې باندې کار کوم، په دوسان باندې ټولو د یوه میوه دانې په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. غوښتنه مو د مستاد څخه دغه دی چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد بیا کار پاتې نه شو. یا زه خپله د کوچنیانو مور یم، نو د اقتصادي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلی یم. خاوند مې ډېر کار دی، څلوېښت ډالره کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوه دانې او داسې نور شیانو باندې کار کوو او کوم آیا چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې اسانه کوي. غوښتنه مې دا چې مستاذ موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بېکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحي برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شخ مصر خارګو کې نه دیو کې چې زما د پیغام نه شر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نن د بیکاری سره لاسو گریوان دي. نو د دولت نه زمونږ د غهیلو پایش چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاره مې دي ته کار زمينه مساعده کی.
زمار خو ولې دا کلندر وس ولې څه خبرې کو موږ په ولې ولې کې د خیر د مرز چاته نه رسیدي. ټول یو خلکو کارمندان ته ورکول کېږي چې دې د مستحق نه مستحق کسان پاتې موږ د پیغام سره سوت کې.
السلام علیکم. دا لدی را دی ټول هم کاران ته سلامونه وایم. په دغه محمد لغمان نه د لغمان ولایت د شمول سوالي د سایګل درې نه مو دا د جنکانو خوځي زمونږ خپل ورونه زمږه امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه او ډیر په خمه نظام توبه تله او خپل درس ته زده کړو ته به دامه ورکړو. اوس کله د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه سره پاکستان کا قبل هیوات ته وختونه باندې کده مدرسې باندې نو سره په تاریخ وګدو کې بتور ورځي مو چې دا جنکانو خوندي درته درانه جی اور دغه انساني قاچاق قوم کې دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منهاش او ځوان په کشر باندې زید مختل نامرم بر خلک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې حیوانات د حمل میاش کې پرې خو د ایران تر